پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا سازی رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر تاسو کوربم السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحبای را سره مرسته کوي تر خبرو نورسته کابل ته ورزو هلته مو د اور لګې دولې وی پیش خبرو چې پولیسکونو کسانې ټپیان کړی او د څو تنو ژوند یې اخیستی دی خبرو ده رضوان مراد اوروي
السلام علیکم یو افغان چارواکی وایي تیر شپه په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان مړه او لڅلوېختو زیات ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستي تنظیم شوي حملې وغندلې او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین چارواکي راتلونکې دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې وکړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی تیر شپه په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان مړه او لڅلوېختو زیات ټپیان شوي دي د اور په عبدالحق څلورلارې کې د تیلو په یو پمپ کې ولګید د امیر روغتیا د وزارت وین وحید معیار په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
در اصل حادثه یې تاسو زید چپ د چوری عبدالحق چل چار تن از هموطنای ما زخمی شدن سه تن هم شهید شده زخمی به اثر وقت به شفاخانه انتقال شدن و تحت مداوا قرار گرفتن قبل از ریسک 6 تن از این مجروحین بنا به وسعت فیصدی سوختگیش و همچنان عمیق بودن جورات سوختگیشان اینا وضعیتشان وخیمه
دا کابل پولیس ویلی دی چه د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستي تنظیم شوي بریدونه وغندل د شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي دغه شورا ویلي وسلوالو طالبانو د دوشنبه ناوخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو موقعیتونو کې پر امنیتي ځواکونو حملې کړې دي په دې حملو کې لږ تر لږه 28 افغان پوځیان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی یو اربیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هر بڑه وي نړیوال سولې او امن ته جدي خطر ده د اورزګان سیمه ایز امنیتي مسؤلان خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د بارانه ځواکونو پای او هوایی برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوې ده چې له عملی شپږ پولیس ټپیان شوي دي په اورزګان کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قمندان زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په کوټواله سیمه کې د ملي پولیسو پر یو پوستې کړی دی د نوموړي په خبره دا برید هغه مهال شوی چې بهرنیو ځواکونو په دې سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کول د اورزګان پولیس وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا دغه پوسته په خطا کې په نښه شوې ده هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غوښتنې تر ماموریت له مسؤلانو سره خبرې وکړو خو تر اوسه پورې له سویلو ډډه کړې په پام کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو چین چارواکي راتلونکې دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې وکړي دوی هڅه کوي په تجارتي برخه کې هغه کړکېچ کم کړي چې په نړیواله سطحه بازارونه اغیزمن کړي دي د چین د سوداګرۍ وزارت نن ویلي له امریکا به یو ډله چې مشري باید د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازی جیفری ګرش کوي د هغې مهمې اجماع پر عملي کولو بحث وکړي چې د امریکا ولسمشر او د چین ولسمشر ورباندې تیر کال موافقه کړې وه د چین د سوداګرۍ وزارت وایي دواړه لوریو په هغه تلیفوني مکالمه کې چې نن شوې د خبرو نیټې تایید کړې ده وزارت په دې اړه نور جزئیات ندی ورکړي تیر کال واشنگتن او پیکینګ په یو تجارتي جګړه کې ښکېل شول چې هر یو د مقابل هیواد پر تولیداتو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تعرفه ولګوله یو نوې نظر پوښتنه ښیي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل مکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي په دې نظر پوښتنه کې چې پرون پنجشنبه خپره شوه اکثریت برخوالو ویلي چې دوی د داسې اقداماتو غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب شي په تیرو دو میاشتو کې د مکرون او د حکومت پر ضد د ژیړ واسکټو په نوم مظاهرچیانو اعتراضونه وکړل دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې مکرون پر تیلو د مالیې لوړولو پیشنهاد وکړ ولسمشر ایمانویل مکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالی لوړولو ملاتړ لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کولی شي په نوې نظر پوښتنې کې 15 په سلو کې برخوالو ویلي چې له حکومت څخه راضي نه دي حال دا چې دغه فیصدي په اپریل میاشت کې 59% وه او یو امریکایي ورسپانې خبر ورکړی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر دې غور کوي چې پخوانی ډیموکرات سناتور جیم ویب دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي او کنه. نیویارک ټایمز دغه راپور پرون پنځشنبه خپور کړ چې د ځینو چارواکو په حواله پکې ویل شوي د ولسمشر ټرمپ اداري چارواکو له 20 کلن ویب سره د دفاع د وزارت د مسؤلیت اخیستلو په اړه تماس نیولې ده. دا مهال د بوئنګ شرکت پخوانی اجرایي مدیر پاتریک شنهان د امریکا دفاع د وزارت سرپرست دی. د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیمس ماتیس 13 میاشتې ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د کابل په عبدالحق چوک کې د اور لګیدو د پیښې د قربانیانو شمیر شایي زیات شي. وړاندې تفصیل اوریدلی شئ. په کونړ کې په لسګونو زره ماشومان د پولیو یا ګزرن له واکسینه پاتې شوي.
خصوصا دغه نوې ګروپونه چې راغلي د هغه خودي خلک نو سره د خلکو ټول رسمي حکومت خپل پښتانه ټول ماشومان ته 3000 ماشومان پاتې دي.
په غزنی کې د سیژون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې. په دې اړه لوی ډاکټر سره شخېدلې.
الته دا د سوسید رسانی ډیری سوي دي او بل سي د واکسینونو دي د خپل واکسینونو سي دي د ډیر زیات غټول لري.
په افغانستان کې بدر ټابي پروژې په اړه هم واوري.
بنځو ولایتونو 216 سالوي کې عملا د ټابي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقيږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې په بل حکومتي تعهدات په اساس باندې عملي.
د زمرایا زما حق په پروګرام کې پر دې بحث لرو چې څنګه د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ځنډیدلې. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 44 نور ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د 6 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس پیوی د اور لګیدو پاړه چیرنی روان دي. ل کابل د ازج رډو خبریاله ناجه صافی لنور تفصیل سره.
شیبر سه محترم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د امیر وختیا وزارت ویل چې په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 44 ټپیان دي. شیبه مخکې مو د دغه وزارت ویان وحید مایار سره خبرې وکړې. نو موړي په اړه نور تفصیل ورکړل. دراسه اوسه چې د اور لګیدو د غپی خاطر شپه عبدالحق څلور لاري کې رامسته شو چې 44 ټپیان شوی او 3 نور پکې وژل شوی. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوی او د یادونه ور د چې شپږو تنو روغتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای اور د تیلو په یو پمپ کې ولګیدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګیدو پیښې د علت مشخص شوی نه دی، خو کورنیو چارو وزارت وای په دې اړه څېړنې کوي. په همدې حال کې د کابل د جنایي پولیسو د څېړنې رئیس محمد سالم الماس ویل چې انساني تلفاتو ترڅنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم اړولي. خغلی الماس ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د منځټلو ترڅنګ له سلويختو ډېر اپارټمانونه هم سوځېدلي. خغلی الماس ویل
تقریبا 43 اپارټمان سوخت او 2-3 نفر شهید داریم، تقریبا 30 نفر زخمی است و 6 واسطه موتری که در 4 اطرافش بود اونا عریق شده.
بله، د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د کابل ښار د خیرخوا په نوم د الکترونیکي او د کور سامانونو د پلورلو په یو مارکیټ کې اور لګیدلې و چې په دغه پیښه کې په سلګونو دوکانونه سوځېدلي او د لسګونو میلیونو ډالرو زیانونه رسېدلي و. بل شي برسه.
بله ناجه جانې، هغه د خیرخوا مارکیټ ته چې تاسو اشاره وکړه له هغوی سره بیا د افغانستان جمهور رئیس له هغه دوکاندارانو سره وکتل او ځینې ژمنې یې هم وکړې، خو تر اوسه پورې داسې راپور نه لرو چې له دوی سره څه مرستې شوي دي یا نه دي شوي. دغه د کابل د دې تازه پیښې د اور لګیدو د پیښې په ارتباط تر اوسه پورې د پولیسو داسې څه خبره نه ده کړې چې ممکن کوم جنایي څوک د دې تر شا وي یا داسې جنایي پیښوي.
بله، د افغانستان کورونی چارو وزارت سره څنګه خبرې وکړې؟ دوی ویل چې تر اوسه پورې د دغه اور لګیدو علت مشخص نه دی، خو دوی څرګندې کوي چې له څرګندو وروسته به معلومه شي چې د دې تر شا څوک لاس لري.
دغه کومه دنګه ودانۍ چې اور پکې بل شوی دی، په دې کې تر ډیره پورې دفترونه او کنه خلک اوسېدل؟ هغه کوم ژغ چې تاسو راخیستی وغه کې ویلي وو چې اپارتمانونه سوسېدلي دي؟
بله بله، موږ چې پولیس سره خبرې وکړې او د افغانستان عامه روغتیا وزارت سره خبرې وکړې، دوی ویل چې تر ډیره ټپیان ملکیان دي او دغه اپارتمانونه چې سوسېدلي تر ډیره د ملکي خلکو وي.
ناجه جانې مننه. ناجه صاحب، ولې کابل د اور لګیدو د پیښې په اړه تاسو سره معلومات شریکول؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې د عامه روغتیا د ریاست مسولین وایي د پولیو ضد واکسینونو څخه تقریبا 1500 ماشومان به برخې شوې دي او له واکسینونو سره د یو شمیر وسلوالو د مخالفت لامل کېدای شي د کشمیر نور هم زیات شي. د دې موضوع نور تفصیل له کونړ د روحلانوري پراپور کې.
په کونړ کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د تیرو کمپاینونو په پرتله اوس په ځینو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره د یو شمیر وسلوالو ډلو مخالفت زیات شوی دی.
نورګل مزار دارا څوکۍ دی وغل دره د نارنګ باډیل دره د وټپور پورو او د چپر او د ساحه د فاټه کړنګل او ډوډه کو کلای ګل او کندارو او ډیډی ګرام ساحه شوري چلامو لګي ساحه په چپ دره کې مشته دی او مرورو کې سرکانو کې د دانګام کې اوس ساحه شته دی. خصوصا د نوې ګروپونو چراغري دا خو د خلک نو سر د خلکو دور رسي حکومت خپل پښتانه
هغه وای د همدی وسلوالو ډلو مخالفت وجد چې یو ځل بیا ل واکسین د پاتې کېدونکو ماشومان شمیر مخ په لوړېدو دی.
ټول ماشومان ته 10000 ماشومان پاتې دي.
دینی عالمان وایي د واکسینو مخالفت کول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او همدا واکسین په ټولو اسلامي هیوادونو کې تر سره کیږي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
د واکسین په شوار کې چې کوم امراض شامل دي هغه خودل ده چې دغه امراض وقایم شوی ده او معالجه شوی ده. بنا موږ غږ کوو چې د اولادونو په حق کې باید مشران ظلم ونه کړي، دا غي په دا حق باندې پخې کې نه دي. کوم څه چې اسلام ورکړي د سیاست اصول ورکړي هغه باید کما حق هو هغه ته ورسول شي. موږ بیا هم غږ کوو چې افراط او تفرید چې د انسانیت او اسلامیت د دوه نوو لپاره زیانمن دي، پاغه سالم الله ربانه چاغام زمغه اسلامي ټولنه او هم اسلامي شخصیت روزل شي په پام کې ونیول.
خلک وای ټولي وسلوالې ډلې او ولسونه دي ماشومان ته د واکسینو د ورکړې زمينه برابر کړې.
زمانو ګل خان صافي، واکسین ماشومان لپاره ډېر مهم دي ځکه دغه ژوند زوري دغه فل نه بچي په دې باندې او کوونه شنو ډېر نقصانات لري ځکه چې ماشومان فل کیږي د نایلاج ناروغي پنهخته کیږي. ډېر ضروري دی چې باید وشي، باید خپل الوادونو سره باید ظلم ونه کړي، خپل فامیل سره ظلم ونه کړي، خپل ګاونډي ماشومان سره ظلم ونه کړي، باید د زمينه برابر کړي. کدا هر څوک باندې باید په دې فکر وکړي چې دا د یو دوا ده نو دوا خوړل کې څه ګنا نشته. د کندهار کې تر شامل ګورې دم دوا ده، کدا واکسین دی هم دوا ده، ډاکټر هم تشخیص کړی ده تمرز دوا ده.
د یاد ونی ورده چې په 2013 زیګدیس کال کې په ټول هیواد کې د فلج یویش مثبت پیښه ثبت شوی چې د هغه جملې نه یې درې په کونړ، یو په نورستان، دوا په ننګرهار او نورې په قندهار، هلمند او روزګان کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د وسلوالو لامل په کونړ کې لښ تر لښ 1500 ماشومان د پولیو له واکسینه به برخې شوی دي. د روغتیا په ارتباط په غزنی کې روغتیا پالان وای په دغه ولایت کې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم په مړینه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی. په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د ملکی شفاخانه په ولادین سعید څنګه کې له ډاکټر صفیه سره په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې کوم عوامل د دې سبب شوي. ډاکټر صفیه وویل
علت دا ده چې اوس د رسنۍ ډېرې سوي دي او بل څه د انسي یعنی مخکې له دې چې مو یو مور عمل ولري یا کله وخت به شپخانه تر زیات چرتسي د ډاکټر صاحبان سي دي او قابل صاحبان او نرسان دي ټول ته سي دا به شوخ مشوره ورکوي. مشوره ورکوي دي لپاره کې سي مخ سي عمل ولري کوچنی په خټه باندې دي به څلور ملاقات راسي. دا دي هغه مند له خاطر د سیر یعنی د دې صحت خي څه مشکل ونه لري اما هغه مند کې سر دردي ولري یا سي د کم خونه یا هغه خصي معاینات تکمیلیږي هغه کول سي اته ولري راسي اته ځلې کول سي یو شپ خري تراسي او بل سي د واکسینونه دي د خپل واکسینونه سي دي د ډیر زیات غټول لري د خطر سي مور سي د کله سي واکسین ترازي د ټي واکسین سي د 15 ځلې کېږي سل سل ته واکسین ترازي اتمن دي سي د سي کارکونان سي دي د خبري وسره کوي د واکسین بره کې کله سي کوچنيان راولي د استفاره سي د 15 شپږ واکسین دي سي دا دي خطرناک امراض له خطر دي دي په وجه باندې سي دي واکسين کیږي دي تبيا اغاهي ورکول کیږي او دا بل سي د فام پلاننګ دا يا تنظيم دي خنوادي سي امور بايد څونه کال بايد خپل دي ماشومان په منس کې فاصله ورلري يعني سي دي صحتمند ماشوم راوړي دا خبر سي دي ټول دي لاس پلاسر کیږي او سبب دي کیږي سي دي مندو او دي کوچنيانو مړینه کم سويد
تاسو ویل چې صحتمند شي بايد د عمله په وخت کې څلور وړ روختون ته مراجعه وکي او راسي او د هغه شزي چې هغه کم خونه یا مطلب سره درد کې یا ناروغاني هغه باید په دغه اته ځل راسي د لدې پرته په کور کې باید څوک آیا شو خوراکونه وکي نور څه څه وکي
په کور کې سیدا ک لاسرسي نه لري اتمی ضروري نه ده چې دی باید غوخه واخلي د په کور کې اتمن شي د غوا لري د غوا شیدو چې استفاده کولای شي د شیدو چې لمستو چې شیدو چې لچکی چې استفاده کولای شي لکوچو چې کور کې اتمن چرګان لري چرګي لري د چرګان لاګي چې ام کولای شي استفاده وکي او کدی به کور کې سي د اتمن سي د ترکاری شي سي د دیکري یعنی ډیر آسان شي ان لکه لوبیا نخواد پالک دا ترکاری به بشنو شي ان د په کور کې سي د مثلا مڼې لري مڼو چې استفاده کولای شي کانګور ولري د دې شیانو چې دا ډیر شیان سي د ټول په خپل سي د دې ته ډیر زیات کومک کوي سي د یو سالم اولاد راوړي او د دې وجود ټول ویتامینونه او کم خونی د رفسي او یو سالم ځوان ولري او یو ښه اولاد راوړي
ډاکټر صاحب مو شو تاسو په بداس ټولنه کې اوسو چې دلته د جنور او د خواشي په ټولنه کې ډیر فرق راځي خواشي دا ورته وایي چې موږ دغه شیان نه خوړو مړې نه وي یا د چرګ واګې نه وو یا ځین نور شیان نه وي کنه دا شیان نه وو موږ نه خوړو موږ هم دغه اولادونه راوړو تاسو دغه ذهنیت تاسو څو ډول جواب ورکوي
انګور چې د خپل خواښ سره باید همشه وخت د مور په سترګو ورته وګوري ا دې مور خبرې ته وایي سی وو سیدی تاسو وخت کې سی دغه شیان خو سدا خیر د مو کو اغه خوکه خبر دې منی او دا دې خرڅ دې مور دې خوکه سي احترام وسی انګور ات امکان لري وغسلور و دېږي انګور رازي انګورم سي داسې د لکلور کله سي دې مصر صرف احترام وکي او دې خبرې ته وګونی سي او دې خبرې ته رد جواب ورنکي او سي وو سيد مور خو مګرم دا شین به مسرو کو دې سي بازار ته زم دوا اخلم او دا شین به وسرو خرم سي له دواب له دې شینو چي او ات کله زه فکر نکوم سي خو بدونه او دا تخواله به دې په منځ کې راسي
د غزنی د ملکی روختون د ولایتي څنګه ولادي نسائي څنګه ډاکټره صافیا
ازادي رادیو تغوغو نسائي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وی له ترکیه سره په خبرو بوخت دی چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په سوریه کې کوردی ملیشه ونه ځپي. اجمل اند موضوع تعقیب کړی دی چې د محل په سټوډیو کې راسره دی. انسب په داسې حال کې چې ویل کېږي د ولسمشر ټرمپ د دفاع پخوانی وزیر جیمز ماتیس له سوریه څخه د سرتیرو د ایستلو پر موضوع استعفا وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې موضوع کې صدر څرګند کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ظاهرا په یوې وروستۍ مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې دفاع کړې ده. نو مولوی ویلي دي چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه پر ځای ده، خو په عین حال کې د امریکا اندېښنې او په دې برخه کې لام د امریکا خپلتیا په ډاګه کړې ده. نو مولوی ویلي دي چې دوی د البته د نیوز ماکس په نوم باندې وی امریکایي خبری وی پانه ته په دې مرکه کې ویلي دي چې دوی لا هم له ترکیه سره خبرو بوختي څو ډاډمنه کړی چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د کوردانو په وشلو او زپلو لاس پوري نکړي. پامپیو همدارنګه ویلي دي چې دوی بنې وازیده چې د ترکانو خوندیتوب لا وبخید کوردان او خوندیتوب له ترکی چارواکو سره خبرو کی ډاډمن کی دوی به په سوریه کې د مذهبي اقلیتونو خوندیتوب ته لا هم کار کوي او د ویل چې دا لا هم د امریکا د ماموریت یو برخه ده. پامپیو په دې مرکه کې دا هم ویل دي چې دوی به د سوریه نه د وتلو لکه څنګه چې ډونالد ترامپ ویل دي د پریکړې سره سم مخکې ولاړ شي، خو دا چې دقیقا دغه سرتیری به په کوم مهال ویش له سوریه ووزي د ویل چې په دې اړه د په خاطر چې فرصت طلب وته زمينه برابر نشي د دقیق مهال ویش نه پګوت.
البته ترامپ هم ورن مورس په خپل خبرو کې د اشاره وکړه چې د ځین کسان وایي چې ځواکونه په څلورو میاشتو کې له سوریه باسو دا خبره ما نه ده کړې. ولسمشر ترامپ دا وویل او ویل چې مهال ویش هم نور څه ټاکو، یعنی
بله دی پامپیو له خبرو هم داسې معلومیږي چې امریکایي چارواکي لکه څنګه چې مخکې ګومان کېده په بشپړه توګه خو به سرتیری وباسي، خو لا هم دوی وایي چې په سوریه کې یو ډول ماموریت او ښکېلتیا ته ژمن دي.
دلته یو بله موضوع دا ده چې ترکیه په سوریه کې له کوردي ځواکونو سره څه مشکل لري.
په سوریه کې وروسته لاغه نه چې د بشر الاسد رژیم په خلاف باندې د پاتسونونو راپورته شول، په دغه هیواد کې ځپل شوي کوردان د بیلابیلو ډلو په نوم باندې سره یوځای شول. دوی د ترکیې د وبخې د سوریه د ډیموکرات ځواک په نوم باندې یوه جبهه جوړه کړه. په دغه جبهه کې د کوردانو مختلفې ډلې او ملیشي شامل دي، په ځانګړې توګه د وای پی جی په نوم یا د خلکو د ساتنې په نوم د دی ملیشو سره ترکیه ستونزه لري. ترکیه باور لري چې دغه دی وای پی جی ملیشي د پی کی کی یا د کوردانو د کارګر ګوند سره اړیکې لري، کوم چې له ترکیه سره ستونزه لري او وخت په وخت تلته په بریدونو تورندي او ترکیه دی یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. رجب طیب اردوغان وخت په وخت وار په وار په دې باندې ټینګار کړی دی چې په سوریه کې به دی وای پی جی دغه ډله چې دا یادې خلکو د ساتنې په نوم د کوردانو دغه کندکونه چې دي دا به وسپي. نو اوس به وکتل شي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته چې سیمه ترکیه ته پاتې کیږي، ترکیه له دغه ملیشو سره چې د داعش په خلاف باندې جګړه کې مهم رول درلود او د امریکا د مهم ائتلاف یو برخه وه څه کوي.
اجمل اند مننه وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او د سمارایا سما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات څنګه ځړېدلې. د برښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او لاجورد لري، د قانون او پټرولیم په برخه کې ټاپی، د مسیعینک او د موسین د حوزې د نفت او ګاز او هغه مهمه اقتصادي پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې شوي دي. د افغان چارواکو د معلوماتو لمخې د لاجورد او لاري افغان اموال عملاً اروپایی هیوادونو ته صادر شوی. د چابهار بندر به په نږدې راتلونکي کې صادراتو ته چمتو شي او د ټاپی د پروژې تخنیکي کارونه دمګړی د هیواد په 15 ولایتونو کې روان دي. کارپوهان وایي د هیواد روان وضعیت ته په کتو باوري نه دي چې دغه پروژې په ټاکلي وخت بشپړې شي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په دغه تفصیلي راپور کې.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریزي او ترانزیتي لارو فعالول، د غازو د ټاپی، د امو سین د حوزه د نفت او غازو او د مس عینک د سیمایزو لوی او اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړی توبونو کې دي. دغه ستري سیمایزي اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلا بیل وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د لاجوردو تاریخي لار چې تړونه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیه ترمنځ لاسلیک شوی وو، د روان مریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او په کې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شو. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ نه لاریو د تیر د کارن د سیستم له لارې ترکیه ته حرکت وکړ او څو ورځې وروسته به په وارداتي موادو بار له همدې لارې هیواد ته راستنې شي. همدا شان په راتلونکو دوو اونیو کې به لس افغاني لارۍ په افغاني پلیټ د هرات د ترغوندۍ له بندره ترکیه ته حرکت وکړي. له همدې سره د لاجوردو لار په بشپړه توګه خلاصه شوه.
د ښاغلي قوانچ په خبره د لاجورد لار د هرات له ولایت پیل د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي. د ده په خبره افغانستان کولی شي چې خپل صادراتي توکي له همدغې لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده چې چار یې په 2016 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه، د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پاپلاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3.5 میلیارد مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالره حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوی وه دغه پروژه په درې کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي د قانون او پیټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې مزري پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنی موږ ورنږدې کوي، نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو. 15 ولایتونو 212 کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي او په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلي مطفي د آمو سیند د حوزې د نفت و ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او وویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون 100 کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت سباندې 1 میلیارد ډالره تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړې ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لاینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي. د دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله 100 کاله ځنډیدلي وو، خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له 2 هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
په دریو برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق د دو برخو قرارداد لاسلیک شوی دی. ټیکنیکل سروې ټول روان دی، زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغې سروې هم روانه ده. دغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړل شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي چې یا به د پاتپخت له لارې ځي یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې. فعلاً ورباندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یادې پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي او وایي چې که چیرې په بریالیتوب سره پلی شي په هیواد کې به تر ډېره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی د هیواد روانو نامنیو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخلو ته په کتو ازادي راډیو ته وویل له دغو پروژو ناهیلي نه دي خو نامنی به یې پلي کول ټکنی کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغان بیسیم شرکت لاری د ازادي راډیو تاسو څور رسیدلې سیمې سونه. بشیر حبیب زید د لوګر له اسریلی کې سخت واور ووري. عبد الواحد مدقق هم له لوګر لیکي له لسو بجو راهیسې په لوګر کې واور ووري شي. فضل کریم د پکتیا له ځاځي اریوبل کې زموږ ولسوالۍ ته باید 3G انټرنیټ ورکړل شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي افغانان باید وطني میوې واخلي او وطني تولیدات وکاروي.